د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې په ورځ استانبول ته تللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنیو چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې. څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 12 کسانو جسدونه یې له اوبو راایستلي. یو یې قاچاقبر بلل شوی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست نن شنبه په یو اف سی کې لوبه لري. نصرت حقپرست د رزمي لوبو په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی دی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حقپرست 13 لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي. خو سیالي 9 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. امریکا متحده ایالاتونو په لاتینا امریکا کې له مخدره موادو سره د قاچاق په هدف باندې اوبو ته یوه جنګي بیړۍ استولې ده. د امریکا د دفاع یا جنګ وزیر په ټکس د جمعې په ورځ باندې امر وکړ چې د امریکا جیرالد فورد جنګي بیړۍ د لاتینا امریکا د اوبو په لور حرکت وکړي. په داسې حال کې چې واشنگتن د مخدره موادو د قاچاقچیانو په وړاندې تر ټولو سخته پالیسي غوره کړې ده. دا د کارایب په سمندر کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو په معنا ده. هلته دمګړې اته جنګي بیړۍ یوه اوبتله همدارنګه څو اف 15 جنګي الوتکې شامل دي. واشنگتن له ډېر وختونو راهیسې د وینزویلا حکومت په دې تورنوي چې د قاچاقچیانو په تېره د مخدره موادو د قاچاقبرو په وړاندې ضعیفه کړنلاره لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنو غلاست ده بیولوژي مضمون سلرم الوسطه. زموږ نننی موضوع ده حجره بیبش. درس مو څلرم سفر کې دی او د نوښتمو صفه څخه تر شپږ دېشمې صفه پورې به نوموړی درس دوام وکړي. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکي کې ډېر شانس زده کړل، نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړو. په تیر څپرکي کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه، اوسموسس و ډیفیوژن و او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل. زه هیله منده یم چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو. تاسو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو. تاسو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه چې حجره چې ده د ژوندیو موجوداتو جوړښتي، ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټول ژوندیو موجوداتو ساختمان پر څه شي ولاړ دی؟ پر حجره باندې ولاړ دی. که هغه کچیرې موږ حیاتی فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دی. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نور ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودي. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه کیږي؟ ترمیم کیږي. تاسو حجروي ویش وایو موږ خپله په څو ډوله ویشو په دوه ډول ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول چې کیږي اجرا کیږي، بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله دغه ویش چې دی دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر چې کوي تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه چې کوي تکثر کوي ډېریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړې حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې چې کیږي اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بلاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یوې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دي. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې چې کیږي اجرا کیږي، او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کومې لورنۍ حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنۍ حجرې په څیر، او د دې کم کروموزومونه شمیر چې دی هغه به هم څه شي د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. تاسو کروموزوم پیژنو؟ کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې کیږي، په هسته کې د حجرې په هسته کې د هستې څخه پیل کیږي، او کله چې هسته چې سول وویشل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي، چې خپله موږ ډي ان اي هم وایو، چې ډي ان اي هم چې کوي ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي ان اي څخه چې سوی دی، ترکیب سوی دی، چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وایو کله چې دغه مورنۍ حجره په دوه لورنۍ حجرو ویشل کیږي، د دغو دوه لورنۍ حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، د خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي، چې هغه پړاوونه چې دي د انټرفیز د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیز مرحله چې ده، هغه د آمادګۍ مرحلې په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کړي. د انټرفیز مرحله چې ده نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده، په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دی هغه څه کېږي ټوله دوه چنده کېږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته. وایي لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کوم تارونه دا کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چش په نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چش باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي، چې دغه چش کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سر منسو یا دنده سر ترسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو بل څه کار سرته رسیږي، د هستې کوم شاوخوا غشا چې د هغه څه کېږي تخریبیږي، له منځه ځي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کوم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کومه غشا چې د هغه مکمله څه کېږي تخریبیږي. او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چی کېږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چی کېږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کېږي دوی دوه چنده کېږي او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنز طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه څه شي کوي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوو برخو ته څه کوي کشوي. وروسته راځو چې شته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کوم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا شوي وه اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کېږي د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هستچا چې ده د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هستچا مخکې له منځه تللی او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هستچا مرشکاره کېږي او د هستې کومه غشا چې وه هغه چې شي کېږي دغه دوې دانې هستو غشاوي رامنځته کېږي، بیرته د کوم کروموزومونه چې وه هغه څه کېږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې ده هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی، وروسته نو چې دی سایتوپلازمي ویش دی. چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي کوم هستې چې جلا شوي وه د حجره چې وه اوږ شکل یې اخیستی او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بس څخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوي ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت څه شدی او بل پاتې دي نیوي چې هستوي ویش شدی هغه په نباتاتو کې چې دی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي د دوی ترمنځ یوازې چې کیږي حجروي دیوال مسته کیږي. د میتوسیس اهمیت څه دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر ضروری دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای یې د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې چې کېږي تولیدیږي. مثال یې مثال موږ مثال داسې ورکولی شو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کېږي رامنځته کېږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندي موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. زو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وایو. د میوسس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د څه شي په معنا سره دی د لږېدو په معنا سره دی په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنۍ حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وایي د میوسس او میتوسس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسس کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې مګر د میوسس په مرحله کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې رامنځته کیږي او د مورنۍ حجرې د لورنۍ حجرې کوم کروموزومونه چې هغه د مورنۍ حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمای تنقیسي ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډیر ضروري دی یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډیرېدل هغه ټوله د میوسس د عملیې په واسطه چې کیږي پایش ډیریږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې وه د کروموزومونو شمیر چې و د لورنۍ حجرو ده د مورنۍ حجرې په نسبت څه کیږي نیمای کیږي وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کیږي مکمل کیږي انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصه واوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري راځوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کومه پښتنې چې زه تاسو ته وایم خپل کتاب چیرې واخلئ او نوټ یې کړئ لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړئ دویم سوال د میوسس او میتوسس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسس مرحلې واضح کړئ ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری مننه شو وقت ولری دختای پا من
درسی ساعت ترشپجم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ هیله لرم چې طالب جوړ او صحت مند به است شنو خلاص د اتم ټولګي وسلرم لوستم نن ورځ راځوز موږ د بیولوژي مضمون کې موږ د نباتاتو د لبنی پیژنو لکه په تیر څپرکی کوم مو چې د ژوندۍ موجوداتو ډلبندي وپېژندل ورسره مو پروتستا فنجي او د دوی ډولونه وپېژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي نباتات چې دی هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو نباتات چې دی هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی ځکه چې نباتات چې دی هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي دي دوی چې دی خپل ټول فعالیتونه سرته رسي که هغه چیرې تغذیه واوسي تنفس ډیرښت یا تکثر وده او نور دا ټول فعالیتونه حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دی هغه حجرې چې دی یو کاریوت په ډله کې راځي او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابرېږي. د کلوروفیل سربېره نور پیګمنټونه هم دی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چېرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چېرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسېره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څېر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي، د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاست لري، چې په دغه کلوروپلاست کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسېره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې ده هغه جذبوي، او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي، چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي کاربون ډای اکساید بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي، او ورسره د کومو ساده مواد چې وه هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز شکیږي تشکیلیږي، او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریښه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي، او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربېره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري، دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري، او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل چې شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړې ده پوښلې ده، او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده چې شی ده هغه دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه چې سي وچ سي، او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې یې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري، د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري. خو په ډیرو ځینو ځانګړتیاو کې دوی یو د بل سره څه شي دي ورته دي، چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی. چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې، په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه شي دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپله ځان دپاره خپله خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولای شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنې په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنې چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه شي کوي؟ د دوی هره برخه کولی شي چې جذب یې کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریښې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریښې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکو ځایونو کې څه شي کېږي؟ راشنه کېږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې، یعنې جسامت یې کوچنی دی، تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نسي کولی چې دغه د ریزویت نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزویت چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي، چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري، چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی شو لکه خزې دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. زه دوی پیژنو چې خزې او لیور ورډس څه شي دي. خزې چې دي دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر ویانو نباتات چې دي په نمجنو او سیر لرونکو ځایونو کې ژوند کوي، نو خزې چې هم دي هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی څه کېږي؟ راشنه کېږي. او د ډېرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کېږي. بل موږ وایو خزې چې دي دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي، چې په هغه کې بډینګ، فرګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزې چې دي هغه د فرګمنټیشن په واسطه دوی چې کوي تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دي په هغه کې نازکې ساقې چې دي هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فرګمنټیشن چې دي موږ ویل ټوټه شوي برخې څخه نوی ژوندی موجود رامنځته شي. نو د دوی هغه پیسوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه شي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي، چې وروسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوي خزې رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډز دي. چې لیور ورډز چې دي دا موږ وایو د غیر وایو نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري، او دغه نباتات چې دي دا هم په نمجو